د لاسو بجو خبرونه فایل سوا. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د کاب یهود لومړی نیټه د فبروري میاشتې شلمه. په دې خبرونه کې د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه پروګرامونه خبریږي. خو فایل له خبرونو کوو. د تورخم دروازه د خلکو د تاګ راتګ پر مخ وتړل سوه. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پورې تړل سوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستاني لوري پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغو ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوی. له مسافرو غوښتل سوي چې پر دې لار دې له سفر کولو ډډه وکړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د ټولو کورنیو وغوښتل چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزان ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل
ل شرقی او زی کابل ته خلق راځي، ل کابل هیواد نور سیمو ته ځي. نو دا وایرس هغه خلق چې سفر کوي کولای شي انتقال کړي. نو په دې اساس باندې زموږ ل مندو پلورونو دا هیله ده چې دوی د دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی. په افغانستان کې تیر 2022 میلادي کال د پولیو دوی مثبتې پیښې یوه کونړ او بله پکتیکا کې ثبت شوې. پولیو یا ګوزن یوه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی، خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته، خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی. د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبه پر ورځ په یو راپور کې وویل چې د 2021 میلادي کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې ډېر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو. خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی. د دې مجلې په وینا د ټول نوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي. د ملګری ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون ویل چې ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په باب خبرې کوي. دا خبرې وروسته له هغې کې دی چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ایرانیمو چې خالصوالی یې 80% ته رسیږي فنی کول کشف کړي. دا هغه فیصدی ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای سي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په ټویټر کې لیکلي دغه اداره په ایران کې د یورانیمو د غنی کولو د حد په اړه درستنوی پر وروستۍ راپورونو خبره ده. د دې ادارې په وینا په دې باب له ایران سره خبرې کوي او بیا وروسته د اړتیا په صورت کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مدیره هیات سره خپل اطلاعات شریکوي. ایران د 2021 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د 80% یورانیمو غنی کولو ته دوام ورکړی. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتېدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر جو بایدن به لنن تر را روانې چهارشنبه پورې پولند ته سفر وکړي. امریکا شاوخوا 12,000 پوځیان په پولند کې لري چې په دوره‌ای توګه د هیواد ته استول کېږي. بایدن په تیره جون میاشت کې ویلي و چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پوځ یو نوې دایمي قمندانۍ په پولند کې تاسیس کړي. بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي. خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ شي. افغانستان د 40 اوریزو لوبو لړۍ له متحده عرب اماراتو وګټله. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون دریمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ویکټو او 5 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په چې 28 افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړه وکړه. د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې د 6 ویکټو په سوځې دوسر د 104 شپته منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولای شوې دغه هدف په 19 اور کې پوره کړي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبه له میدانه ورزشي خبرولې ته مو هرکلی کوم. ورزشي مسایلو ته ځانګړې خبرونه درته وړاندې کوو. په دې ورزشي خبرونه کې به درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبیزو پیښو په تړاو خبرونه او رپورټونه وړاندې کړو او د خبرونې په پای کې ځانګړې مرکه هم درته لرو. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ برابرېدل، د پاکستان له دوه پخوانی لوبغاړو سره د افغان کرکټ بورډ تړون، د ښځو د شلوریز نړیوال جام سیالۍ، په افغانستان کې د فوټسال لیګ د دویم پړاو پایل او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سګنیو سیالیو د مهالویش اعلان. په دې خبرونه کې به درته پر دې مطالبو سربیره نور ګڼ ورزشي مطالب هم وړاندې شي. پیلې د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د روان لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د شلوریزو روان لوبلړۍ یو یو برابر شوه. کوربه لوبډلې په دویمه لوبه کې افغانستان ته په 9 وکټو ستره ماتې ورکړه. اماراتو د افغانستان د 133 منډو ورکړل شوی هدف په 19 اور کې د یوې وکټې په سوځېدو ترلاسه کړ. د افغانستان نننۍ مخکښ توپ وهونکی نجیب زدرانو چې 30 منډې وکړې. نور ټول افغان لوبغاړي د اماراتو د توپ اچونکو پر وړاندې ښه ونه لوبېدل. د کوربه هیواد پیلیز توپ وهونکی محمد وسیم له پیله بریدیزه توپ وهنه پیل کړه او په یو نوي منډو وسوځېد. هغه وش په گیزې وته څلوریزي ووهلې. د افغانستان لوري په دې لوبه کې یوازې کریم جنت د یوې وکټې په اخیستلو بریالی شو. لوبډل مشر راشد خان چې وکټې وانخیسته په څلورو اورونو کې 14 منډې ورکړې. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه بیا د فبروري په 14 نیټه افغانستان په 15 وکټو ګټلې وه. په هغې لوبه کې کریم جنت نیمه سلیزه او افسر زادی 43 منډې کړې وې. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د فبروري په 19 نیټه د دې لړۍ وروستۍ لوبه ترسره کړي. بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو د کرکټ بورډ ادارې په یوې خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د پاکستان دوه پخوانی لوبغاړي د دې ادارې د لوړو کارکردګۍ او د توپ وهنې او توپ اچونې روزونکي ګمارلې دي. دغه لوبغاړي چې اوس روزونکي دي پیلیس کیڼلاسه توپ وهونکی عمران فرحت او چټک توپ اچونکی رانا نوید الحسن دي. په دې حق له نور جزئیات له احمد تکل څخه په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوید الحسن د لوړو کارکردګیو د مرکز د توپ وهنې او توپ اچونې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. کرکټ بورډ ادارې د فبروري پر 14 پر خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې له دې وروسته به نوموړي روزونکي په دې مرکز کې د افغان لوبغاړو پر وړتیا کار کوي. دغه ادارې لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو مرکز په دې ورستیو کې د ادارې د مشرتابه په سپارښتنه رامنځته شوی چې د افغان لوبغاړو پر غوره توپ اچونه، توپ وهنه، فزیکی تکړښت او پیاوړتیا او نورو اړوندو برخو کې کار پکې کیږي. څلوېښت کلن عمران فرحت د پاکستان په ملي لوبډله کې پیلیز کیڼلا سي توپ وهونکی و چې په 2001 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړی او په وروستي ځل په 2013 کال کې د پاکستان لپاره ولوبېده. ښاغلی فرحت د 40 ټیسټ، 850 یو ورځنیو او اوو نړیوالو شل اووریزو سیالیو د لوبو تجربه لري چې په ټیسټ سیالیو کې درې او په یو ورځنیو سیالیو کې یوه سلیزه وهلې ده. هغه په 213 فرست کلاس او 222 لست ای لوبو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 350 سلیزې وهلې دي. افغان کرکټ بورډ وایي چې نوموړي د کرکټ له نړیوالې شورا د درېمې درجې روزنې سند ترلاسه کړی او له تیرو شپږو کلونو راهیسې په پاکستان کې له بېلابېلو لوبډلو سره د روزونکي دنده ترسره کړې ده. همداراز رانا نوید الحسن د خپل وخت چټک توپ اچونکی و. هغه په لومړي ځل په 2003 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې ولوبېده. نوموړي په 9 ټیسټ، 4 اویار یو ورځنیو او 4 شل اووریزو سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې ده. همدارنګه هغه په 155 فرست کلاس، 190 لیست ای او 126 سوداګریزو او کورنیو شل اووریزو سیالیو کې 1095 وکټې اخیستې دي. نوید الحسن د دوو کلونو لپاره د متحده عربي اماراتو د لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې. افغان کرکټ بورډ همدارز وایي چې د لوړو وړتیاو او درملنې د مرکزونو لپاره هم ځینې نور مشهور مسلکي کسان ګماري.
رازید راشد خان د یو بل لوبیز تړون خبر درته ولولو. د پنځشنبه په ورځ د فبروري 14 د ناټینګم کاونټي کرکټ کلب اعلان وکړ چې د روان کال په 100 سیالیو کې به راشد خان یو بار بیا د ټرنټ راکټس لوبډلې برخه وي. 100 کرکټ سیالۍ په لومړي ځل په 2021 زیږدیز کال کې د انګلستان او ویلز کرکټ ادارې لوري رامنځته شوې چې د دې هیوادونو د اتو مشهورو ښارونو په نوم لوبډلې پکې لوبه کوي. د دې سیالیو په تیرو دوو پړاوونو کې پر راشد خان سربیره څو نور افغان لوبغاړي هم لوبېدلي دي. راشد خان په 2022 کال کې د ناټینګم ښار اړوند لوبډلې ټرن راکټس لوبغاړی و چې لوبډلې د دې کال اتلولي هم ګټلې وه. یادې لوبډلې په یو تازه اعلان کې ویلي چې د راشد خان په ګډون د تیر کال له اکثرو لوبغاړو سره د بیا لوبېدو تړون کړی دی. په دې لوبډلې کې د نوموتو نړیوالو لوبغاړو له ډلې کولن مونرو، ډینیل سیمز، جو روټ او الیکس هیل هم شامل دي. د ویلو دا چې 47 سیالیو دریم پړاو به سږ کال د اگست میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. د افغانستان او پاکستان د روانو سیالیو د نندارچیانو په تړاو یو خبر دی. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستانی نندارچیانو ځایونه سره جلا شي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلینو دوی ته تایید کړی چې افغان او پاکستانی نندارچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې ده. تر اوسه پورې د شارجه د سټیډیوم منتظمینو او د متحده عربي اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې 3 لوبې ترسره کړي. تیر سپتمبر د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستانی نندارچیانو ترمنځ په لوبغالي کې دننه سخت اخو ډب رامنځته شوی و. د سوداګریز لیګونو په دوام د روان فبروري میاشتې په 14 نیټه د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل اتم پړاو شلوري سیالۍ پیل شوې دي. لومړی لوبه ملتان سلطان او لاهور قلندرز ترسره کړه چې قلندرز د یوې منډې په توپیر وګټله. د دې سیالیو په دوام کې تر دې دمه ملتان سلطان لوبډله تر نورو ښه ځلېدلې ده. دوی په دریو لوبو کې 2 ګټلې دي. سکل په دې سوداګریز لیګ کې پر نومګوتو کرکټ لوبغاړو سربیره ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. چې راشد خان د لاهور، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي د اسلام آباد، اظهار الحق نوید د ملتان، مجیب الرحمن د پېښور زلمو او نوید الحق او قیس احمد به د کویټي لوبډلې لپاره لوبه ترسره کړي. افغان لوبغاړي به له عربي متحده اماراتو سره تر روانې لوبلړې وروسته د سیالیو ته ورشي. د پی ایس ایل لیګ پر مهال به ټول ټال 34 سیالۍ ترسره شي او پیلو به د مارچ میاشتې په 19 نیټه وي. د یادونه ده چې د تیر کال اتلولي لاهور قلندرز لوبډلې ګټلې وه.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
بیا هم د سوداګریزو سیالیو په تړاو د هندستان کرکټ استری سوداګریزو سیالی یا آی پی ایل به د روان زیږدیز کال د مارچ میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د یاد هیواد د کرکټ ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې سیالیو پیل به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي احمد آباد کې وشي. دا چې سکل به آی پی ایل کې څومره لوبې کیږي، پیلو به کله وي او کوم افغان لوبغاړي له کوم لوبډر سره لوبه کوي، په دې رپورټ کې به له امید ظاهر مل څخه وورو.
د هندستان د کرکټ ادارې د فبروري میاشتې په 14 نیټه اعلان وکړ چې د آی پی ایل سږنی سیزن به د مارچ په 1 نیټه پیل شي. د دې پړاو د پیل لوبه به د ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډرو ترمنځ د احمد آباد ښار په نارندرا مودي لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو په جریان کې بهر لوبډله ولوبې په خپل کور دننه او نورې لوبې د مقابلو لوبډلو په ښارونو کې وکړي. د هند د کرکټ ادارې د رپورټ له مخې به د دې لیګ په جریان کې ټولې اویا لوبې د هندوستان په 12 سترو ښارونو کې د 25 ورځو په جریان کې وشي. سکال به د آی پی ایل سیالیو په جریان کې 13 ورځې 2 سیالۍ په یوه ورځ وشي چې لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت غرمې 2:30 او دویمه لوبه به د ماښام 6:30 پیلېږي. دیاری داری ویلی دی چی پلی آف او پای لوبی لپاره پا تاریخونا او دلوب لوبغالی ورسته پا داگشی. د هند غوره لیګ سیالۍ چې د نړۍ په کچه مخکښې سوداګریزې سیالۍ دي پر نړیوالو نوموتو لوبغاړو سربیره په کې د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم بېلابېلو لوبډلو ته لوبه کوي. راشد خان او نور احمد د ګجرات ټایټنز، رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز، فضل حق فاروقي د سن رایزر حیدرآباد او نمین الحق د لکناو سوپر جاینټس په لوبډلو کې شامل دي. د ویلو ده چې د تیر کال اتلولي د ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
د هند د کرکټ په تړاو بل خبر هم وړاندې کوو. دا خبر هم د آی پی ایل په حق لده خو د خزو اړوند. د هندستان کرکټ ادارې له لوري د خزو آی پی ایل لپاره د لوبغاړو د اخیستلو پروسه هم بشپړه شوه. د هند د خزو غوره لیګ سیالۍ د 50 لوبډلو ترمنځ سږ کال په لومړي ځل ترسره کیږي. د هندستان کرکټ بورډ د جنوري میاشتې په 15 نیټه په یوې خبر پاڼې کې ولیکل چې د خزینه آی پی ایل لوبډلې ګجرات جاینټس، ممبئی انډینز، رایل چیلنجر بنګلور، دلی کیپیټلز او یو پی واریئرز نومیږي. په دې بولی کې هندي سمریتی مندانا تر ټولو په لوړ قیمت یعنی 3.4 کروڑ هندو روپو وپلورل شوه. هغه به له بنګلور لوبډلې سره لوبه وکړي. دغه سیالۍ به هم د مارچ میاشتې په 4 نیټه پیل او پیلوبه به د همدې میاشتې په 6 نیټه وي. اوس د ښځو شلوریز نړیوال جام. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د فبروري میاشتې په 10 نیټه په سویلي افریقا کې د 10 هیوادونو ترمنځ د شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې افغانستان او زیمبابوې دوه هغه لوبډلې دي چې د کرکټ له نړیوال شورا سره بشپړ غړیتوب لري خو په دې نړیوال جام کې خزینه لوبډلې نه لري. زیمبابوې لوبډلې ونه کړه شو چې د لارموندنې په پړاو کې د سیالیو ته لاره پیدا کړي خو افغانستان د ښځو لوبډله نه لري. انګلستان، آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او ایرلند هغه هیوادونه دي چې د ښځو په روان نړیوال کپ کې د جام ګټلو هڅه کوي. تر دې دمه په دې ټورنمنټ کې 15 سیالۍ ترسره شوې دي چې آسترالیا، انګلستان او هندوستان تر نورو لوبډلو ښه لوبه کړې ده. د دې سیالیو تر ټولو جالبه لوبه د هندوستان او پاکستان وه چې هندۍ لوبډلې وګټله. د ویلو ده چې د ښځو نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د فبروري میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. کرکټ ته که ورځ تر بلې ځوان او غښتلي لوبغاړي مخه کوي خو یو شمېر غښتلي او نموتي لوبغاړي له دې لوبې سره مخه هم کوي. د لوبغاړو د استعفاو په لړ کې دا ځل د کرکټ د نړۍ یو بل لوبغاړي هم له نړیوالو سیالیو سره مخه وکړه. دا د انګلستان پخوانی لوبډلمشر ایون مورګن. که څه هم هغه له نړیوال کرکټ 2 میاشتې مخکې استعفا کړې وه خو روانه اونۍ یې وویل چې له دې وروسته به په هیڅ ډول کرکټ کې ونه لوبیږي. په همدې اکلبه له خاطر پردیس پوره تفصیل واورو.
د انګلستان کرکټ ملي لوبغاړي ایون مورګن چې د تیر کال په وروستیو کې له نړیوال کرکټه استعفا کړې وه د فبروري په 13 نیټه وویل چې له هر ډول کرکټ سره خدای پامانی دی او تر دې وروسته به د لوبغاړي په توګه په لوبغالو کې دا څرګند نه شي. مورګن چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د یو ورځنیو سیالیو لومړنی نړیوال جام ګټلی و 14 کاله د کرکټ په لوبغالو کې تیر کړل. 6 کلن مورګن په 309 ټیسټ، یو ورځنیو او شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ولوبې چې ټول ټالی 1,859 منډې وکړې. نوموړی اوس مهال په اکثرو نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه راڅرګندېږي. هغه په وروستي ځل د سویلي افریقا په لیګ کې پارل رایلز لوبډلې ته ولوبېد. ښاغلي مورګن په خپل لوبي سفر کې د ټیسټ، یو ورځنیو، فرست کلاس او لیست ایپ سیالیو کې 9 سلیزې وهلې. هغه یوازینی لوبغاړی دی چې د یو ورځنیو لوبو په یوه لوبه کې یې 10 شپږیزې وهلې دي. نوموړي دا کارنامه د 2019 کال په نړیوال جام کې د افغانستان په وړاندې د انګلستان د مانچسټر په لوبغالي کې وکړه. مورګن په 1,28 منډې کړې وې. د ویلو ده چې ایون مورګن په لومړي ځل د ایرلند هیواد لپاره کرکټ پیل کړ. هغه له 2006 کال څخه تر 2009 کال پورې یاد هیواد ته په 23 نړیوالو سیالیو کې ولوبید او په دې جریان کې یوه سلیزه وهلې وه. مورګن له 2009 کال څخه تر 2022 کال پورې انګلستان ته 225 سیالۍ وکړې او په دې موده کې 13 سلیزې ووهلې.
اوس د بنگلاديش غوره لیگ دغه لیگ هم پای ته ورسید. د بنگلاديش غوره لیگ په پایلوبه کې کوميلا ویکټورینز د 2 وکټو په توپیر سل هیت سترایکرز ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو د 9 پړاو تلولي وګټله. د سترایکرز د 1,60 منډو هدف ویکټوریا لوبډله د 6 اور په 2 توپ د 3 وکټو په سوځېدو ترلاسه کړ. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ویسټ انډیزي جانسن چارلس وګټله. بنگلاديشي حسن شانتو چې 1548 منډې کړې وې د ټورنمنت د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د یادونه وړ ده چې د بنگلاديش په غوره لیګ سیالیو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم د بیلابیلو لوبډلو لپاره ولوبېدل چې له ډلې عظمت الله عمرزي، کریم جنت، عثمان غنی او ابراهیم زدران ښې لوبې ترسره کړې. اوس د فوټسال یو خبر. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15مه نیټه د فوټسال لیګ دویم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو 10 لوبډلې ګډون لري. دغه لوبډلې سعادت نیمروز، زیتونې کابل، ظاهر اسد کابل، سرپل باستان، اتحاد هرات، جوانان خراسان بغلان، عصر جدید غزنی، پیروزی پنشیر، صداقت کابل او شمس هرات نومیږي. د ټورنمنت لوبې د لیگ په بڼه ترسره کیږي چې په لومړۍ لوبه کې سعادت نیمروز و د یو پر وړاندې زیتونې کابل ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې تر دې دمه ظاهر اسد 4 یو، سرپل باستان ته، اتحاد هرات 5-3، شمس هرات لوبډلې ته او صداقت کابل 14-3 جوانان خراسان ته ماتې ورکړې ده. د پیروزی پنشیر او وسر جدید غزنی ترمنځ سیالۍ بیا 4-4 مساوي پای ته ورسېدي. درنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې پورسته برخه کې او بیا هم د ځانګړې مرکه خبرو. دا ځل مو د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګۍ او مرکز له مشر عبدالولي امین سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ ادارې روانه ونې په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرحت او رانا نویدی د دې ادارې د لوړو کارکردګۍ او په مرکز کې د توپ اچونې او توپ وهنې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. په همدې تړاو له ښاغلي امین سره غږېدلی وو. له نوموړي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د لوړو کارکردګۍ او یا های پرفارمنس په مرکز کې کوم فعالیتونه ترسره کیږي؟
های پرفارمنس سنټر یا د لوړو مهارتونو مرکز په کابل کې د لوبغاړو د ظرفیتونو د لوړوالي باندې خاص تو کار کوي. په ریهب کې کار کوي، د پلیئرز انجری لپاره په فټنس کې به ډیر رول ادا کوي. د لوبغاړو په مهارتونو باندې به کار کوي، مثلا فاسٹ بالنگ کی یا فاسٹ بالرانو سره به کار کیږي. هغه که په ملي ساتي زموږ ملي لوبډلې بالرانی که د هغو کم کمزوریانې چې کوچ یې ریفر کی یا ریکمینډ کی یا د هغه تر څنګ مثلا زموږ ځوان لوبغاړي چې دغه نوي استعدادونه چې راپورته کیږي د دغو نه همکار اخیستل شي. هغه که د بیټنګ په برخه کې، که د بالنګ په برخه کې، که په هر که سپین بالر یې، که وکټ کیپر یې، په هره برخه کې که ټیلنټ پیدا شي نو په های پرفارمنس سنټر ته به ریکمینډ کیږي او هلته به د مجرب کوچز تر دغه لاندې تر نظارت لاندې هغو ته روزنه ورکول کیږي او د هغو ظرفیت په لوړوالي، پر فټنس او د هغو په لاشو کېدو کې به پوره کار ورسره کیږي. کابل کې
افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې عمران فرحت او رانا نوید چې د پاکستان پخوانی ملي لوبغاړي وو د توپ وهنې او د توپ اچونې روزونکي ګمارلې دي او دوی به په همدې مرکز کې دنده ترسره کوي. دوی څه وخت کابل ته راځي د دندې د پیلولو لپاره؟
بالکل، عمران فرحت او رانا نوید چې تاسو ټولې پیژنې دواړه په خپل وخت کې ډېر د ښه لوبغاړي وو. یو د بالینګ په بخش کې فاسټ بالینګ، بل د بیټنګ په بخش کې. کرکټ بورډ د دې سره قرارداد وکړ دی او ګمارل په های پرفارمنس سنټر کې چې دی به د خپل بخش مسولیت پر غاړه لري. رانا نوید به د فاسټ بالرانو سره کار کوي، عمران فرحت به د بیټنګ په بخش کې خپل وظیفه مخته بیایي. نو ډیر کوشش به مو دی چې هم په ملي لوبغاړو کې، هم په دهانورو کې په ګډه د ټولو سره کار وکړي او د دې د تجربو، د دې د بې اصطلاح پوهې څخه څومره چې کولی شو ګټه واخلو. بالخصوص د رانا نوید څخه د فاسټ بالنګ په بخش کې مو کوشش ډیر دی چې په خپله مرکه او کله چې موږ د انټرویو کول هغه وخت موږ ورته وویل چې د فاسټ بالنګ په بخش کې او د افغانستان ته د فاسټ یا تیز بالرانو په جوړولو کې باید د زموږ سره ډېر همکاري وکړي. نو انشاءالله دوی به په راتلونکي هفته کې که خدای کول راشي او خپله وظیفه به پیل کړي انشاءالله.
د ریاب سنټر د جوړولو خبر مو هم ورکړی و چې د بشید لوبغاړو د انجریانو یا د ټپونو د رغېدو په برخه کې کار کیږي، هغه ته مو څوک ګمارلې دي؟
او بالکل، ریحب سنټر لپاره مهم تلاش شروع کړی دی او لګیا یو چې هم فیزیو او هم یو مجرب تکړه ټرینر پیدا کړو چې په کابل کې بزمر سره بیسي او د لوبغاړو پر انجری باندې بدې کار کوي. البته هغه سامانونه چې په ریحب کې ضرورت وو، که په دغه کې ضرورت وو، که په جیم کې ضرورت وو، هغه ټول مو مهیا کړی دي. ټول سامان آلات مو راوړی دي او لګیا چې دا سي تجربه کار د سي کسان د سي فیزیو د سي ټرینر چې هغه پر هیب کې مهارت ولري او تجربه ولري او په خپل بخش کې تر ماستری او یا تر غدر وړو کوچو زده کړی ولري نو تماسونه مونږ ولې دي لګیا ان شاء الله چې هغه به ډیر ژر و ګمارو او د دې ترڅنګ کوشش مو دی چې هیب سنټر کې د باندې څخه یا د خارج څخه د لوبغاړو مخنیوي وکړو ځکه په خاوه افغانستان په دې بخښ ډیر پیسې مصرفولې چې لوبغاړي به باندې د علاج لپاره لیږل نو موږ ډیر کوشش دی چې دلته داسې کسان پیدا کړو او د لوبغاړو علاج نور په خپل افغانستان کې تر سره شي او د ډیرو پیسو د مصارفو مخنیوي وشي.
تاسو په خپل مرکه کې د کابل لوبغاړي چمن بیا کولو چاره یاد کړی و چې بیا یې پیلوي لسره دغه چمن کوي دغه کار به کله پیلېږي؟
بالکل دته بخي تعهد لرو د کابل د ګراوند پروژه اعلان تر سپارل شوی و د نوروز ته تقریبا شرکت سره فائنل شویم دی کوم شرکت چې ګټلې ده هغه معلوم شوی دی او ډیر ژر به ان شاء الله هغه کې شرکت په کابل کرکټ لوبغالي کې کار شروع کی لوبغالي چمن به مکمل استسی او د نیوی چمن د کرولو سیستم به جوړ شي او پایپینګ به انډر گراوند یې درزمه کې لاندې به ټوله پایپ کاری چې اندر دغه د باندې پایپ کاری یا د اوبور کولو څخه مخنیوي وسی په انټرنیشنل سټانډر باندې به د لاندې پایپ کاری به ټوله لاندې او د سی گراوند به چې ان شاء الله موږ کولای زو افغانستان پر سطح په انټرنیشنل سټانډر گراوند ورته وای نو ان شاء الله هغه پروژه مکمل شوی ده په هفته او دوی کې به شرکت سره قرارداد وسی تاسو به شاهدان یا ان شاء الله کار به هم ډیر ژر شروع شي هغه کاروم تقریبا 95% خلاص شوی.
ښاغلی امین صاحب تاسو د کابل په لوبغالي کې د لایټینګ یا د ګروپونو د نصبولو خبره هم کړې وه دغه ګروپونه سکل نصبېږي یا دغه پروژه څه وخت پیلېږي؟
په دې ترڅنګ چې موږ د کابل ګراوند په معیاري ډول باندې جوړو نو ټول چمنې نوی کوو د سره پایپ کاری کوو نو د دې همدارنګه لایټینګ هم پروژه مهم تر په جریان کې نیولې ده او ډیر ژر به ان شاء الله اعلان ته ورکو چې کابل په ګراوند کې که څه هم پاغم بینل ملي سټنډرډ به اوس فعلا امکان ونه لري چې موږ پروګرام لرو چې د کابل د ګراوند تر څنګ هغه بل نوې مځکه کې په بینل ملي کچه یو سټېډیم یا ګراوند جوړ کړو نو په دې کې به د های پرفارمنس سنټر په سویا باندې هغه لایټونه لګوو چې د شپې به تمرین په ښه کچه پکښې کېږي په پوره کچه باندې او میچونه به هم پکښې کېدای شي نو کله چې ملي لوبډله تمرین کوي یا په لایټینګ کې د دې میچونه اکثره وخت موږ ټیم لیږو ابوظبي ته یا دوبۍ ته صرف د لایټینګ پریکټیس لپاره او په زرهاو ډالر مصرفو نو دا به موږ ډیر کوشش دی چې دا لایټونه دلته ولګوو چې دا ځوانان دلته خپل پریکټیس او تمرین وکړي او آخري ورځ کې صرف د یو درو څلور پنځو ورځو لپاره دوبۍ ته لاړ شي یا بل ملک ته لاړ شي هلته میچونه وکړي نو هغه پروژه ډیر ژر ان شاء الله اعلان ته ورکو او د کابل په ګراوند کې به د لایټینګ سیستم ولګو د دې ترڅنګ به ان شاء الله شش کال په دغه های پرفارمنس سنټر کې سویمنګ پول هم جوړو او جاکوزی هم جوړو سونا هم جوړو چې دا زموږ د ریهاب یو حصہ ده نو پر انډور باندې مو ان شاء الله د لایټینګ کار شروع کړی دی نوې لایټونه مو ټول مکمل انډور ته ولګول چې په هغه سوي لایټینګ کې ډیر روزګار تغیر راغلی دی ډیر روناک سوي دی ان شاء الله پر هغه باندې مو کار شروع دی چې نوې کو لایټونه ورته وخت تاسو ټول پر ګراوند باندې مو کار شروع کوو ټول چمنې ورته نوې کو لایټینګ هم ورته لګو پر اوډور اکیډمي باندې مو کار شروع کړی دی د کیوریټر د فارم هم هلې ځلې شروع کړې دي چې داسې په بینل ملي سټنډر باندې یو کیوریټر راولو چې هغه موږ ته باونسي ټریکس او دغه ګراسي ټریکس جوړ کړي دغه د فارم ساوت افریقا کې متماسون نیول دي سریلانکا کې متماسون نیول دي ان شاء الله مختلف ملکونو سره متماسون نیول چې اوسه صحیح استرالیا کې هتا متماسون نیول دي نو ان شاء الله ډیر ژر کوشش کوو چې داسې کپه عمومي توګه نه یعنی د دایمي لپاره نه کده چې څوک خارجي پیدا کو کده په درې میاشت کې یو اړ مشتراسي دوه درو هفته لپاره زموږ پر ګراوند وګرځي نو زموږ سره ډیر کومک کولای شي د خاورې په بخش کې هم کوشش کوو چې څنګه کولای شو چې دغه د بازي استرالین د نورو ځایو خاورې ټیسټ کو په کابل کې او بیا وګورو د جیولوجي کې ریاست سره په کتو چې څنګه کولای شو کده خاور په افغانستان کې چې دغه څخه کار واخو نو دا ټول شان په نظر کې نیولې دی او ان شاء الله کوشش مو دی د افغانستان کرکټ بورډ چې څومره کولای شو چې دای په پرفارمنس سنټر مفید ثابت شي او پلیئر پر ځرفیت کو رول کې وازینه په پیچو کې کومک وکي ریحاب کے کومک وکی دا فاسٹ بالرانو پا تولید کے کومک وکی دا نیوی استعدادو پرا برسیر کول کے کومک وکی نو دا ٹول شان مدیر کوشش دی ہائی پرفارمنس سینٹر دلاری دا ٹول کارونو پا نظر کی ونیسو او دا راتلون کی کال دا پارا دردی هم یو شا پلان ولا
خغله امین ازینه خلق دا پختنه کوي او دانی وکه کوي چې ولې افغان کرکټ بورډ له خپل داخلي روزونکو ګټه نه اخلي
چې زموږ کسان اکثره د داخلي کوچیز دي بعض خلک دا پښتنه کوي چې ولې داخلي کوچیز موږ اکثره مصروف وي او فرست کلاس ټیمونو سره یې د انډر 19 سره دی ډیری د اے ټیم سره یې د ایمرجنګ سره یې د نېشنل ټیم په کمپو کې مصروف دي هغه کې موږ کوشش کوو چې د ظرفیت په لوړولو کې کار وکړو د دې ترڅنګ چې کله فارغ دی به دغه کوشش سره یو ځای د های پرفارمنس سنټر کې د عمران فرحت سورانه نوی دوه د نور سره کوم ډاکټرانو فیزیوزي هغه به دغه سره کار کوي ټرینران به موږ د ټرینر سره یې نو ډیر کوشش مو دا دی چې دغه تدې ترڅنګ چې د دې څخه تقیمه توګه ګټه اخلو غیر مستقیمه توګه مو هدف داري چې دغه کسان هم دی راته وروزي خو زموږ کوچیز به په فرست کلاس او په لیست ای او په شپږیز او په ګریډ 1 او په دې کې اکثر مصروف وي نو دومره وخت نه لري چې دلته بیسي موږ هدف دا و چې دلته باید بیس کسان ولرو چې هغه هیڅ خواته ولاړ نشي هغه به صرف په های پرفارمنس سنټر کې هغه کوچیز هغه فیزیوزی هغه پرشنر زی هغه مساجری ټول بد های پرفارمنس کې بیسی وزي بنه همدلته به وظیفه اجرا کړي
د لوبل میدان د ورزشی خبرونه مینوالو خبرونه مو همدلته بشپړه شو تر بیا مو په لوی الله سپارو
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
زنه پېژم چې دی ولیدا مکتبوت اجازه نه وکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست د اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو
آزادی میلما
د آزادی میلما ته مو په سلامونو هر کله کوو پر افغانستان د طالبانو د ولکیل بیا چنګولو وروسته غنی رسنۍ وتړل سوې او په زرګونو خبريالان یا هم د رسنیو کارکونکو وزګار اسول خو هغه خبريالان چې له افغانستان وتلي لا هم په ټولنیزو شبکو کې نورو ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي په دوی کې یو هم پخوانی خبريال او د ټلویزیونی خبرونو ویان سعید شینوار دی چې نن مو میلما کړی دی په پیل کې مور څخه پښتنه کړې ده چې د پڅیر څومره نور خبريالان او د رسنیو کارکونکو نورو خلکو ته د معلوماتو درسولو هڅه کوي د ازادي میلما لړۍ ته مو په سلامونو هرکلی کوو کله چې طبي آفتونه راځي د حکومتونو ترڅنګ ځینې خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټې رانغاړي دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بسپنه ټولوي یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې له کلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بیلابیلو برخو بسپنه ټولوي بیا یې په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه له وروستیو تحولاتو راهیسی څنګه روان دي
دا یو خیریه موسسه ما په 2014 کال کې جوړ کړم په پیل د 2014 کال او دا د دې لپاره دا و چې افغانستان کې هلته منګه د خبريالانو په توګه لکه کلو باندو ته تلو لري ځایو خلکو سره مختلفو کسانو سره مراکې کولې د هغې له کبله چې زه کله دلته راغلم نو هغو خلکو ما ته زنګونه وهل غوښتنه یې کوله چې زه ورسره مرسته وکړم داسې ډېر امکانات ما سره نه وو چې هغو ته زه ټولو ته ورسېږم نو د دې لپاره ما دغه موسسه راجستر کړه جوړه مې کړه دلته په برتانیا کې نو چې وکولای سم ډېرو خلکو ته کومک وکړم بیا ورو ورو اهداف د زمنګ چودا پراخ سو د موسسې چې اوس موږ غواړو چې په ټول هیواد کې افغانستان کې د خلکو بیوزلو خلکو په ژوند کې تغییر راولو. او اساسي خبره دا ده چې افغانستان زموږ هیواد دی، موږ اوس راغلو اروپا ته، او کچیرې غواړو چې بیرته لاړ شو افغانستان کې ژوند وکړو، هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالاتو سره برابر نه دي. نو زموږ ماشومان نسی کولای چې هلته ژوند وکړي. کچیرې موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي، نو موږ مجبوره یو چې هغو دپاره هلته چاپیریال برابر کړو چې تغیرات راولو. یو خپله ونډه که هغه لږ وي که ډېره وي نو وکړو افغانستان کې چې یو تغیر دپاره کار وکړو چې تر څو کولای شو دا زموږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینه پیدا کړي، او هلته د ځوان کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې شي. او بل زموږ هیواد چې دی را څلوېښت کاله جګړې ځپلی دی، ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي چې هغې کې زیاتره د بې وزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره روزلو دپاره، ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسې ګورو چې په کوڅو کې کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرې مینځي یا خیرات غواړي، رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي، دغه توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چېرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دغه ماشومان د روزلو لپاره کار ونه کړو او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون دپاره کار ونه کړو، زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بله دا ده چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې شته دي، هغوی هم ښه کارونه کوي، لیکن هغه دائمي نه وي. هغوی چې کله خوښه سي شرایطو سره برابر نه وي نو ځي افغانستان پرېږدي. او موږ د افغانانو په توګه که دغسې نړیوالې موسسې او بنسټونه ولرو، موږ کولای شو چې د بهر نه پانګونې راجلب کړو او بهر نه مرستې راجلب کړو او افغانستان کې ولګوو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندونو کې بدلون راولو.
حبیب زای صاحب، تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي. دغه په تېرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه هم اخیستې ده، هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وزل شوي دي، او دوی لپاره ضرور و چې هغه وخت کې ماشومان سو نو دوی باید یو مکتب ته تللي وای، تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي، او هر کور کې یو یتیم ستنی یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی، نو دغه لامل و چې موږ ورماندې دغه یتیمان مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړه سوی لري، لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي، ټولنو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو، نو دوی چې کله زمنګ د موسې نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بېوزلو ماشومانو بېوزلو کورنیو بېوزلو ښځو سره کومک کوو، نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي، لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای شو افغانستان کې ولګو. او نور موسسات شته چې مختلف نمونه لري، هغوی ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنې اخلي، او د زموږ چې نه د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو. نو د دې لپاره دا نوم مهم دی چې خلکو زړه سوی راخپل کړي، او په دې توګه موږ وکولای شو چې مرسته راټوله.
بلې، حبیب زای صاحب، په افغانستان کې په تېرو چلو یوویشتو کلونو کې نورو بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول چې هغوی په زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی له کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدماتو وړاندې کولو توپیر په څه کې دی؟
هغوی سره زموږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په خپلو کارمندانو ډېره لګوي، لکه دفتر جوړول، لکه نه موټر واخیستل دی هغه باندې برخه کې لګی منګه دې برخه ته ډیر پام نکو خپل ځان د غن پاره د سہولت لپاره ډیر پام نکو دومره چې منګه وکولای شو چې او ځای نه بل ځای ته لاړ شو ترانسپورت چې کله ضرورت یې نیسوې نو موږ زیات پام چې لای خلکو ځوان بدلون ته کوو چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راوړو اوس تیر کال مثلا موږ چې د پروژې درلودلې د خزو لپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه هغه کې چې موږ څومره خزینه روزنه یې موږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه هغه یو ستون کار لري کچیر منګه هغه بودیجه نیمای کړې وای یا ډیر فیصد یې منګه خپل هغه کې لګولې وای د خپل شخصي د دفتر اسانتیاو لپاره نو موږ نشو کولای دا هدف ترلاسه کړو نو زموږ زیات کوشش چلای دا نه چې څومره بودیجه چې ترلاسه کړو لکه سل په سلو کې ډونیشن پالیسی ورته وای یعنی سل په سلو کې منګه دا پیسې هلته لګو او موږ ډیر لکدګر شفاف توګه معنی د زمنګا کارونه مختزي لوی خوانه د برتانیا حکومت ته من حساب وکړو لبلې خوانه د افغانستان کې چې ارڅو کې هر حکومت یې هغه ته من حساب وکړو هلته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نور اړوند چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده نو هغه وزارت سره من او بل کلیوالو خلکو چې هلته د کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغه زمنګه په دې پروژو کې چې نه هغه دخل کوو چې څارنه پتوګه او زمنګه کارمندان چې دی هلته هغه ډېر تجربه لري د پخواني هغه سره کار کړی دی لکه مو ساتو سره هغه خپل غواړي چې رضاکار توګه باندې چې خدمت وکړي نو د دې لپاره زمونږ کارونه چې دی هغه نه تغییر لري او بل دا چې موږ خپل افغانان یو او موږ د وطن د سره ځانګړي مینا لرو او خپل خلکو ټولنی بدلون غواړو رښتینی توګه مانی نو زمونږ کار چې ډیر اغیزمن دی
حبیب زای صاحب یو خود بس پنی ټولول دی چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلا بیل اشخاص دي د ورزشی لوبغاړو ترڅنګ بیلا بیل شخصیتونه تاسو سره په دې برخه کې د بس پنی په ورکړه کې مرسته کوي یا هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته دغه مرستو رسول دی په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولای
مرستو راټولولو لپاره چې دا موږ یو ستراتیژي لرو یو خود غو د لپاره په انلاین توګه باندې لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څنګه لاره موږ اپیل کوو بیا دا اعلانات تورکو نو خلک چې کله زمونږ اعلان ګوري نو هغه هلته یو فاروم لرو چې انلاین خلک ولای شي بس په نور کې هغه سیده راځي د زمونږ د موسسې بانک ته نو هغه چې کله هغه فاروم باندې کلیک وکړي نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه 10 پاونډه تر 100 پاونډو پورې یا 200-250 پاونډو پورې نو خلک هغه ځای هغه فاروم په کارولو سره پیمنټ کوي لکه بس په نور کوي او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته هلته ټولنو سره ګورو مشرانو سره بیا ځو بل ښار ته جمعتونو سره غږیږو نو هغوی موږ سره کومکونه کوي د زمنګ پروژې ته ګوري او دا پروژه ورته سپړو یعنی ورته یو پریزنټیشن ورکو پروژې په باره کې چې تر څو د دوی قناعت حاصل شي او یا دا شي کو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو لکه د یتیمانو سره کومه کې خوراکي مواد ویش بیړني حالات کې هغه خلکو سیمه ییز خلک انلاین توګه باندې دي خلکو سره مخ کو بیا دوی موږ سره مرسته کوي بیا هغه موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیګو هلته کابل کې موږ بانک اکاونټ لرو نو هغه د لارې لیګو هلته زموږ کسان ستدي ټیم لرو هغوی بیا هلته ویشي د هغه د افغانستان د قوانینو مطابق د خلکو د ویشلو او د تعینولو دپاره موږ اول سروې کوو سیمه تزو اول سروی کو هغه ډیر زیات چې مستحق دی هغه خلک په نخا کو او هغه نه بعد بیا کله چې په نخا کړی دا ټول معلومات راټولو د سروی بیا هغه کې ګورو چې څوک ډیر مستحق دی بیا هغه ته کارتونه ویشو کله چې موږ توزیع کوو نو دوی راځي هغه کار چې چا سره یې موږ ورکړی نو هغه ته موږ بیا کومک ورکړو.
حبیب زای صاحب تاسو دا مرسته دایمي وي که د یو یا دوه ځلو دپاره؟
نه زمونږ مرستې چې دي دایمي دي، لکه یو دوه فرق لري. یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې دوه ځلې هره میاشتې ورته ویشو یا دوه میاشتې بعد که هلته نور موسسات راشي بیا موږ یې هلته نه ویشو بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف دوامداره انکشاف چې منګه تاسو ورته وایو دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل، دا کارونه چې دي زموږ روان دي دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي هغه هم دې زموږ د کار په نتیجه کې راځي، نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. اوس دفتن موږ افغانستان کې د څاک د پاکو اوبو پروژې لرو چې اوس په کابل ښار کې موږ څاګانې خلکو ته جوړوو او پاکې اوبه ورته مثلا شپږ سوه کورونو ته یوه څا جوړوو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو چې هغه خپله کله چې خالي سي او ټانکۍ ورته جوړوو غټه، نو هغه کله چې خالي نو خپله اوتومات ډکېږي چې ډکه سوه خلک بیا هغه نلکې لري خلک کولای شي دا هغې نه اوبه واخلي. بیا چې کله خالي سي دا ټانکۍ بیا ډکېږي. خلکو ته داسې د پاکو اوبو هغه فعلاً پروژې لرو کابل کې، او اوس کوشش کوو چې نورو قندار او هغو ولایتونو کې هم د ښځینه او دپاره او د بېوزلو خلکو دپاره دوامداره انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنی زموږ کار اوس روان دی.
حبیب زای صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغسې افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي؟ په جرمني کې هم ځینې بنسټونه شته چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسئ کولی چې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین، اصول، مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي؟
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي د هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مخته لاړ شي. او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري دا نه چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي، ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو د دې فایده به ډېره نه وي، او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري. او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړي دي کولای شو چې هغو موسساتو سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دې نه یوه موسسه جوړه شي، داسې نه شو کولای. ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو هغه دوی نسي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نسو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې همغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي هلته کار کوي هغه ډېره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زای صاحب د ناوړه استفاده مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه سره چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي، بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزی ګوري چې واقعا دغه سړي همغه څه ژمنه کړې وه چې خپل کاروبار شروع کوي، شروع کړی دی که نه دی کړی؟ تاسو په دې برخه کې څه پلان لرئ، څه کوئ؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دا کار چې دی موږ دې ته فالو اپ وایو، کنه کله چې موږ یو چا ته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو، بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زموږ ټیم ورځي، هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو موږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زموږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو موږ بیا هغه پسې کېږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زموږ د هغه نه فارغ شي، د زموږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا هغه پسې موږ کېږو، ورته وایو چې وروره راځه اوس کار وکړه، هغه ته ځای پیدا کوو یو ځای کې. که چیرې دی نشي کولای خپله یو دغه جوړ کړي او ځان ته یو کاروبار شروع کړي، موږ بل چا سره ورته د کار زمینه برابرو، او په دې توګه دوی کولای شي چې کار شروع کړي. او همداراز دغه چیرې د خیاطۍ په برخه کې موږ د خزینه سره، ځکه دا زیاتره خزینه دی کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو موږ هغو ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات د دی هغه چې دي د خیاطۍ د کاروبار شروع کولو هغه ورته ورکوو. پلان لرو چې نورو برخو کې هم ورته لوازم چې شی دي د کاروبار لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو دپاره هغې ته چې کوم لوازم په کار دي هغه موږ ورته برابرولی شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
بلی حبیب زای صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفات راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت تر څنګ دغه سي خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله، په دغه سي اضطراري حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسو څومره مهم ګڼئ؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغه کې هم دغه خیریه بنسټونو خپل ونډه ادا کړه؟
هغه خیریه موسساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله شوی وه هلته کوم ونډه واخیستله، هغه بیخي بې ساري وه. لکه هغه وخت کې حکومت نسو کولای چې ورسیږي، دا موسسات و چې هلته ورغله کومکونه یې وکړه، هغه خلکو ځوان کې تغییر راغی. مثلا که موږ وګورو هلته دا کورونه چې جوړ سوه، خلک په اول کې کورونه د لاسه ورکړل، نو بیخي هغه بې سرپناه سوه، هغوی ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي موادو رسول، داسې د خوراکي موادو ګڼه ګوڼه سوه چې موږ غوښتل هلته کومک وکړو، خلکو ویل چې نورې مه راوړئ، خوراکي مواد مه راوړئ موږ ته. نو دا د دې فائده نه ده چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کېږي، افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې دې بیړنۍ حالت ته دستي یو کومک ورسوي. نو دغه موسسات چې دي دا کومک رسوي. په افغانستان کې له بله مرغه یو غم دان دی چې په خیرات مختصوي دي، دا یو غلط نظر دی. افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موسسات چې کومکونه یې کړي دي، او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې وو هغو سره کومکونه کړي دي، ځان دې بدل شوی دی. او په ترکیه کې مثلا دې ځای نه انګلستان نه د زموږ هم کسان تللي دي په هغه ته چې هغه ځای نه هلته نږدې نه یې وګوري. او موږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د یو ټرک هغه ولېږو، کالي ولېږو، دې مانې زموږ همکاران دلته کار کوي چې ترکیې ته یې ولېږو. هلته زموږ ډېر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونو کې موږ واورېدل هغه سوي دي، له منځه تللي دي، او دوی کورونه هم له منځه تللي دي، دوی بې سرپناه دي، هغو سره دومره هلته پاملرنه نه کېږي.
بلې حبیب زای صاحب، کله چې په یوه هیواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي، له بل هیواده څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هیوادونو ترمنځ، د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام را اړوي؟
ډیره ښه پښتنه ده. دا د دې معنی لري چې لکه ټول انسانان چې دي یو بل ته اړتیا لري. اوس که موږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې اوس وه، د برتانیا حکومت دې ځای نه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای شي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي، اویا تنه یې ورولېږل. همداسې سپي چې هغوی کومک کوي دې کسانو سره، متخصص لري هغه سپي په دغه ځانګړنه لري په دغه برخه کې روزل شوي دي، نو هغوی هغه سپي هم ورسره ولېږل. نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړي چې هلته د خلکو ځوان وژغورل شي. او د دې لامل دا دی چې موږ آخر کې آخر د ورځې کې اچھا خبره ټول انسانان یو، او ټول د یو بل ملاتړ او مرستې ته اړتیا لرو، او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو لپاره.
د بس پنې ټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري؟ تاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځي چې دغه بس پنې د داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټول کړئ چې مثلا تاریخ کې دغه د تورو پیسو مسله نه، یا دغه سي د ناوړه استفادې کوم پلان هغه مقابل کس ونه لري؟ په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خندې ولې؟
او منګه یو هغه لرو د بس پنې د راټولولو پالیسي لرو، هغه کې د بشان ټول غدي حل دي. موږ چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي، هغوی زیاتره خلک آنلاین مرستې کوي، او د آنلاین مرستې چې دي دا تور هغه کې نه راځي، تورو پیسو یا ناقانونه کار نه دی. نو هغوی چې کله آنلاین باندې آنلاین انټرنیټ د لارې بس پنه ورکوي، نو هغه هلته د دوی په اکاونټ کې ښکاره کیږي، او حکومتونه چې دي هغه یې دې ته اجازه ورکوي.
بلې حبیب زید صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم شته، د خلکو د اختطاف مسله شته، ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ؟ چې یو څوک مثلا ورځي ورته وایي چې زه د یوې خلیه ادارې کارکوونکی یم، دلته راغلی یم، ستاسو معلومات زما سره شریک کړه. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغسې مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره یا د بنسټونو په نامه چې کسان ورځي هغوی سره شریک کړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د دې مسلې د مخنیوي لپاره دا چې د اول د خلکو کلیوالو خلکو سره موږ هغه مشرانو سره یو ناسته کوو، مخکې دې چې موږ یو سروې وکړو یا معلومات راټول کړو. او موږ هغه معلومات ته ضرورت نه لرو چې هغې کې د دوی ډېر خصوصي هغه معلومات دي، موږ یوازې شمېر ته اړتیا لرو چې څو کسان دي دې کور کې، او موږ تل د مشرانو سره خبرې کوو. کچېرې یو څو یا کورنۍ کې نارینه نه وي، بیا د هغې مور سره خبرې کوه. مور یې نه وي مثلا، مور یې نه غواړي خبرې وکړي، نو بیا یو بل خپلوان سره یې خبرې کوو. اول غواړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کړو چې موږ څه په باره کې د موسې په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانع کېږي، مطمئن کېږي. بیا هغې نه وروسته موږ ته چې سروې په برخه کې چې معلومات په کار، یوازې دا معلومات چې د دوی اقتصادي سرچینه څه ده، دوی څومره عاید لري، آیا څو وخته ډوډۍ خوري، صحي وضع یې څنګه ده، دا شیانو موږ پوښتنه کوو.
بلې حبیب زای صاحب، په دې خاطر چې ستاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړي، تاسو څه پلان سنجولی چې په لنډه موده کې ستاسو دغه کارونه تکنی نسي؟
دې ته لکه اوږدمهالي پروګرام وایو، هغې کې موږ اوس ملګرو ملتونو سره پر اړیکه کې یو، او همداسې د برتانیا بعضې ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو چې مخکې هغو نورو موسسات ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات هغو سره مرستې کولې، اوس هغه موسسات نشته دي افغانستان کې، او زموږ موسسه هم یوه نړیواله موسسه ده. نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي، اوس موږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري، هغه شرایط موږ ورته پوره کوو، لکه مهارتونو زیاتول. اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغې برخه کې دوی ورته ټرینینګ ورکوي، دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي، نو هغې نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي، او دې برخه کې مونږ ډېر ښه روان یو. هیله لرو چې په راتلونکي کال کې مونږ یو 1,000,000 ډالر کومکونه افغانستان ته راجلب کړو. د هغه بندونو حتی تر د اوبو د بندونو جوړولو پورې او د مسلکونو او د ښوونې روزنې په برخه کې
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپینګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیب زی و چې د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ پښتنې ځواب کړي. له تاسو مننه اوریدونکي، تاسې کولی سئ چې د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واوري. د ازادي میلمه اوسنی پروګرام د غمرو
په 21 کلنۍ کې 24 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 د ماښام له 6:00 د سهار تر 6:00 او په لنډو څپو 12:00 او 15:00 د سهار له 6:00 د ماښام تر 6:00 اوریدلی شئ.